السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده، د کب یهود میاشتې څلرمه، د فبروري میاشتې درویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلی ویست پنځشنبه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنگټن ته ستون شوی. د دوحې غونډه د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسوه چې د څه باندې 10 هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. توماس ویست لیکلي چې هیڅ هیواد نه غواړي افغانستان نه د ترهګری ګواښ رامنځته سي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ د پروژې په باب خبرې وکړې. د آذربایجان ترنټ خبری اژانس پرون پنځشنبه خبر ورکړې چې دواړو مشرانو پرون د روسیې د کازان غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی. افغان ترانس د وسپنې د پټلۍ هغه پروژه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې له جنوبي آسیا سره نښلوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلی و چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې څول تر مسخه تر پېښور پوري د دې پټلۍ عملی کار ډیر ژر پایل کړي. تمه کیږي دغه پټلۍ د ازبکستان تر مز شهر د مزار شریف پلخمري کابل او جلال آباد لاري له پېښور سره ونښلوي. په بل خبر کې د طالبانو حکومت د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پایل خبر ورکړي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي چې د دې پروژې چارې د څه باندې 6 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت پایل شوې. په خبر کې ویل شوي چې دغه پروژه به د 15 اویا کیلومتره په اوږدوالي د بلخ د مرکز مزار شریف له هوایي ډګره پایل تر ازبکستان پورې وغځېږي. په دې مناسبت د ازبکستان د یوه هیئت د حضور خبر هم ورکول سوی، خو پخپله ازبکستان د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه دا کړې. د طالبانو چارواکي وایي چې د مزار شریف ازبکستان د وسپنې پټلۍ بیا رغونه به په 3 میاشتو کې بشپړه او دغه پټلۍ به وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو سي. په هند کې 1 دېرش کلن افغان په دې تور نیول سوی چې 10 کاله په هند کې په غیر قانوني ډول اوسېدلی دی. د هند د ممبئی ښار د جنایي تحقیقاتو څانګې پرون پنځشنبه ویلي دغه افغان مستعار نوم پر ځان ایښی و او جعلي اسناد یې جوړ کړي وو. پولیس ویلي چې دغه مشکوک سړی د چهارشنبې په ورځ د ممبئی ښار په ودالا سیمه کې نیول سوی. چارواکو ویلي د پښتنو ګرویجونو په وخت کې هغه خپل نوم ظاهر علي خان معرفي کړی او د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه سوه چې په خټه افغان دی. یوې نسبتا خفیفې زلزلې نن سهار د کندز ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریشتر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې زلزلې مرکز د کندز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوښتې مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل شوي. تېرې یکشنبه د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې وې. هلته هم چاته د سره مال زیان نه وو اوښتی. سپینې ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې مثبت لوري ته روانې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جن کربی رسنوی ته ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریت مکګورک پرون له اسرایلي مشرانو او د یرغمل سوو کسانو له کورنیو سره خبرې وکړې. یو بل ډیپلومات هم ویلي چې په غزه کې ښکېل لوري په روانه جګړه کې یوه وقفه غواړي. تمه ده دا اونۍ په پاریس کې د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر په غزه کې د اوربند په تړاو رسمي خبرې پیل کړي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو تازه حملې کړې چې لږ تر لږه 3 کسان وژلې او 8 نور ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک او خارکیف سیمو د 1.27 الوتکو له ډلې 3 نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د وی بي پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوه ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي. د دنیپرو پیتروفسک محلي والی سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي چې په دنیپرو کې یوه بي پیلوټ الوتکه پر یوه دنګ ودانۍ لګېدلې او 8 کسان ټپیان کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلینسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکرين سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د ده په وینا دا به د روسیې د بریا د عواقبو په نسبت یو کم بیه بدیل وي. د اوکرين ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه خبرداری ورکړ که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکرين تسخیر کړي د ختیځې اروپا پر لوري به نور هم مخکې ولاړ سي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډېر عملي سوچ وکړي هغه باید چې اوس ترې غوښتل کېږي تر دې کمه ده چې روسیه د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې ولاړ سي. ولودیمیر زلینسکی پر اوکرين د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بر روانه دوشنبه د اوکرين په باب د ځینو اروپایي مشرانو او حکومتي استازو د یوې غونډې کوربه وي. علي زماني پرون پنځشنبه نه وخت ویلي چې پر اوکرين د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت به دغه کاري غونډه یو فرصت وي چې د اوکرين د ملاتړ لپاره د شریکانو ترمنځ همکاري پیاوړې سي. روسیې د 2022 نه د کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکرين خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او سبا شنبه دو کاله پوره کیږي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبدیم تاسو د پټو کې پروګرام کې مو هر کله کوم. طالبان لنړیوال ټولنې سره د نشټی کېدو کډل ریکېدو په حال کې دي په دغه دلته بحث لرو. دا سوال روسه تر دې مطرح کیږي چې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلاسمینه دوحه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 هیوادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپایي ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو د غونډې ته خپل استازی ونه لیشه. طالبانو وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي. یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوی مخامخ خبري. یو شمېر کتونکي د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان ګڼي. خبریال او شنونکی سامي یوسفزي امریکا شخته ویل چې طالبانو یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوهې په غونډه کې د دوی نه ګډون له نړیوال ټولنې سره د دوی واټن زیات کړی. ملګرو ملتونو پروسه شکل په میاشت کې هم په دوحه کې ورته غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې طالبانو سره د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او طالبان اعتراض هم کړی واخه مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډې معنا نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو ښه به دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دای نه دی حیران شوی، ځکه چې د ده په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. شاغل میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویې ویل چې د واشنگتن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځالنه بدلیږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو هم دا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل، پخوانی ډیپلومات غوس جان باس او د پانتون استاد اسحاق قطمر ته بلنه ورکړې. د میلمنو هرکلی کوم، خبرونه ته شرغلی که لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوال ټولنې واټن د دوحې لغونډې وروسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی. اغلی کړخیل قصاص نظر لومړی وخل.
زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوحې کې څه فکر کوم چې د دې په ګټه نه و. ظاهرا به دې فکر کوي چې مونږ د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږ له دریځ څخه حمایت وکړي، لکن دوی په دې باندې پوه شي که روسیه او ایران او چین د ستاسو د نشتون نه حمایت کوي، فقط که هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یو وار څومره چې په افغانستان زوال ته ولاړ شي دی فکر کوي دی په ګټه دی بل دی وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا و چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین‌المللي ټولنې تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي.
اکبر صاحب تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وکړه په زیان؟
زه داسې فکر کوم چې دا یو ډېر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډېر په لوړه سطحه دایر شوه ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ څلېرشت نه تر اتهویشته هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی و. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شي چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل شو د دغه مرستو دپاره. دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اوس وخت کې رامنځته دی، د دې د لمنځه وړلو دپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې د هغه تقابل په زمینه کې کوم چې دی ختیز او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، همدا خبرې ته چې تاسو اشاره وکوئ، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي او خصوصا ایران؟
یقینا د ایران د نماینده څرګندونې
بخشئ. دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلي وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکې دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګري کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام په دغسې یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغسې یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه، مننه اتمر صاحب. اخلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شوله چې نه ګډون د دوی په زیان و، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د نړیوالې ټولنې بیا بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همداسې نه ده؟
کاملا. طالبان فکر کوي چې بینالمللي ټولنه وایي چې بسلا دوی په خاورې باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې د بینالمللي ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحصیل زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانېده. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، په ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني. لیکن په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونه چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دی، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کوي چې کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړي، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریت و، الان چې هغه یو منتخبه حکومت او د خلکو پر رایې باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه سي چې دومره ولایس ټول ولس ورڅخه ناراض ده، پرته هغه څو چې طالبان په تحریک کې دي. نو که افغان ولس دومره فشار په بین المللي ټولنه راوړي او دنیا هم بایم لدی مسئولیتونه لري نو دی اغوی پا خاطر بانی او دیل پاره چه افغان ولس ری اخپلا هم دردی خودلی او دی اغوی دریز تقویشه می دوی دعوت کریم این اغوی کم خاص آلتا خبری اتری ندلو دیل بلکه اغا بزین معلوماتو نایی چه گوکتل چه لگدونوالو سره شریکه که نو اصلا دوی باید دی ممانیت نو کلی
مخی اتمر سب بیت اشاره وکلی چه طالبان غواری ده سیم زین هیوادون ده زان ملگری کلی لکه روسیه ته اشاره وکلی جنبا سب تاس پو روسیه که ده دیپلومات پو صفت پاتی شوی هستی روسان ده افغانستان ده قضیه چه غواری او اولی لطالبانو سره نشتی شوی دی
زه به لیک کوچنی یو تفسیر وکم بیا به راشم د روسیې د ریس ته مشخصه خبره دا ده چې اصولا دغه د طالبانو ډیپلوماسي په ټولیزه توګه ناکامه ډیپلوماسي ده هر څومره چې دوی هڅه کوي چې په منطقه کې یا په پراخ منطقه کې رسمیت پیدا کړي متاسفانه دوی رسمیت پیدا کولی نه شي دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې همدي دوی په رسمیت نه پیژني نو دوی پوهېدل چې که دوی هم لاړ شي همدغه حالت په دوی باندې تکراري دوی خو په رسمیت څوک نه پیژني هلته به ځینې توصیې او مشورې ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هیوادو لخوا د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر چې دغه غونډه د دوحه په خپله پیل کې ناکام ځکه چې جواب ته تاسو که هغه بالکل غیر موازي غیر مساوي د میزونه د منطقې او د فرا منطقې هیوادونه وګورئ تحلیل یې کوئ واهمرئ بیا به سره نو تاسو به وګورئ چې په دې غونډه کې د یووالي نظر د یووالي شتون وجود نه درلوده نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالي شتون نه درلود او تاسو که بیا د دغې کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغسې د ایران هم دغسې د نورو هیوادو د منطقې وګورئ چې دا غونډه یعنی داسې په یو عجلت ګرچې ډېر وخت اعلان شوی و چې دغه جلسه به دایرېږي دغه یې اجنډا ده دغه اجنډا خو عمومي تعامل د افغانستان شاملېدل په نړۍ کې د ادغام و اقتصادي بشري مرستې داسې یو شی هغه شوی په دوم جزې هغه د ځانګړي استازي ټاکلو پرته یعنی مونږ ولیدل چې د وخت په تېرېدو سره په دغو دوه سوه میاشتو کې چې دا غونډې دایرېدل اعلان شول دې وخت کې مونږ ولیدل چې یو عالم تغییرات کابل کې جلسه دایره شوه چې پاکستان کې د ایران استازي لاړ منطقې کې دغه راغلل خبرې تماس یوه ګروه غوښتله چې ایجاده شي یوه ډله او دا خبرې نورې نو دریزونه د منطقې او د فرا منطقې کاملا متفاوتې وي او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده او کېدای شي چې د ځینې هیوادونو د منطقې طالبانو ته دا ولي چې مزي مثلا دا زما یو تحلیل دی اوس د روسیې دی روسیا اما خپل پخوانی دریسته ادامه ورکوي ملکی سکتور یعنی بهرنی چار وزارت تعامل همدغه تعاملات چې اوس دی اقتصادي دی فرهنګي دی اجتماعي دی امنیتي کېدای شي هم اوسېږي زمون خبر ناست و ضمناً په رسمیت نه پېژني درست دغه لارې ته به ادامه ورکوي د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي سکتور همه کوم چلنج لري تاسو دغه وروستیو څرګندونو ته چې د ګلایز امنیتي پیمان یا قرارداد څرګندونی واوري همه پخوانی مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډلی زیات شوی دي د مواد مخدره ترافیک لا پای زیاتیږي په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط رای ورکړ نور سره بلان دوی به دغه دغه چلنج
مننه جان بس تاسو د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه څرګندونه ل لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړو چې د دوحې په غونډه کې کړی
وی ډیسکاسټ د سکیورټی کونسل ریزولوشن دټ اسکس می ټو اپوینټ ان انووای
موږ د امنیت شورا پر پریکړه لیک بحث وکړ چې لما غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو استازی وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي
And it was decided
فیصله وشوه چې زه له بیلابیلو برخو سره د جدي سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازي وټاکو، داسې چې دا استازي هم د همغږي کوونکي دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغېزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به یې رپورټ وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اورېدې د ځانګړي استازو په ارتباط. اخلي کړو خیل، مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو او داسې ویل کېدل چې د دوحې په غونډه کې به نړیوال دې نتیجې ته ورسی چې یو ځانګړی اساس د افغانستان لپاره وټاکي. لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دې خبرو ته ګورو چې سلام مشورې به کوي او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره به یو تعامل هم بیا رامنځته کړي چې طالبانو تیار دا خبره رد کړې ده، څه فکر کوي چې واټن نور هم په زیاتېدو نه دی؟
کاملا خو طالبان مشله دې نه ویره لري کچیر ځانګړی استاذ وټاکل شو. خو دې ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان په دې کې یو چانته په مجموع کې افغانستان قرباني کیږي، ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځانګړی استاذ هم دا چې یو څل بیا به غربي نړۍ بدل ته دی پایستا یو لار پیدا کی او دی به پایستا هغه معاملات او تعاملات په طالبان سره زیات شي او چانته به دی د ویل کنټرول څخه به اوسې او کده چې بیا د غربي نړۍ په حساب خاط داخله سي په افغانستان کې. دی غواړي چې د افغانستان موضوع په سره کمې سي. دی غواړي ځکه دغه درې وړ یو دیکتاتور ملکونه دي په دیموکراسي او په بشر په قانون په دې مسله سره باورمن نه دي. نو دې خاطر دوی ویره لري او د طالبان ځان سره مرګري کوي. طالبان دوی ته غواړي چې الان سبا دې ګډون کړي وي پوهیږي چې طالبان او کابل کې چې کوم حکومت دی هغه تر قندهار چې تصمیم ګرنده ده خپل په یو واټن کې ده او یو مشکل لري چې هیڅ نه وادم نه کوي ولا شی او صلاحیت هم نه لري. خو معلومدار کاغلی انتونی ګوترش دا موضوع مطرح کړ چې سلام مشوره به کیسه کوي چې ولې داسې طالبان په یو طرف نه طالبان څومره دی بیرته متاثره شو د منطقې له تصامیم نه فکر کوي چې دوی په خاطر دا تصمیم نیولی الان چې هغوی خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې. نو دوی به هغه یو لاره پیدا کوي چې څنګه پیسې یو کمپین جدي وکړي چې یو استازی چې د منطقې ممالک هغه سره کمتره حساسیت وکړي او وکړی سي چې دا استازی وټاکل شي. معلوم دا هر څومره چې طالبان په دې موضوع کې مقامات کې فکر کوم دا په ګټه نه ده. دوی فکر کوي چې کوم هیات چې هلته د یوناما په نوم باندې ناسته او کار کوي هغه به کافي. دوی غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانمود نه کړي. دوی وایي چې ځینې مسایل دې موږ به بیا یو شانته توجیه کړو د موضوع نه به پیسې برات پیدا کړو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کړي زه فکر کوم دغه فاصله زیاتېږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه اغلی کړوخیل. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نږدې شي او کدا واټن د دوحې له غونډې وروسته په پراخېدو دی. د بحث لپاره مو دلته شینکی کړو خیل، غوث جان باس او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي که څه هم تر دې دمه نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت نه دي منلي خو په غیر رسمي ډول بیا د نړۍ برخلیک ټاکونکو هیوادونو سره کنسولي تجارتي نمایندګۍ لري. تکبیر الله شینواری بیا لیکلی دی دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکی به یې جواب کړي. او جاوید ملاخی لیکلی دی دا پوښتنه باید د متقینه وشي، هغه به پکې څراس لیدلی وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکي دی ټلیفون له لارې هم را سره دي. د دوی څرګندونې به هم واورو او نظر به یې واخلو. مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
خدای کول د اسلامي معارفو د بهرنیانو اړیکې د نظر کېدو په لور روانې دي. او ځکه په دې خاطر باندې مخکې چې به اول فرصتي معارف رالي اکثره ممکنه د دې سره هېڅ اړیکې نه لري. اوس په صحیح دي رسمي ډول باندې دوی په رسمیت باندې پېژندل کېږي که څه هم هغه نړیوال اعلان نه کوي خو حقیقت په رسمیت پېژندل دي که امریکا ده که هر څوک دی او اخر دې پېژندل هم.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واستې. بل اوریدونکو هم د یازدیب صفو کې پروګرام د مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه باز محمد منوال ما د هلمند ولایت تاسو په اړیک کوم د څه دی دا خو د شایسته خبره ده خو یو خبره ده چې د نړیوالو چې کوم ویلې دي چې موږ په رسمیت نه پیژنو دا خو د رسنیو پر مخ باندې نه دي شوی موږ فکر کوو شاید دی په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل شوی ځکه چې هغه مرستې حکومتونه چې افغانستان ته روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی هغه ته هغه مرستې حکومتونه نه راځي که چیرې په رسمیت نه وای پیژندل شوی هغه مرستې حکومتونه ولې راتله
جان بس د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ساسو نظر واخل لطفا
خب جناب شوار صاحب زو د اوریدونکو په ارتباط څه وایم دی خو نو هغه یو د نه پیژندل وای چې د سندرومز د سیجر سندروم د سټوکهولم سندروم دی دا چې یو واقعیت کې چې په افغانستان کې د ژوند کوي هغه ویني او حتی هغه خپل هغه کس چې دوی ته ډیر پروفیسور راولي خو دغه خبره تکراري نو دلته کوم نوی شی نه ګورم خو یو شی مې واورېده چې دی امیدوار دي چې ملي ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تامینې کړي ځکه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانه ورېده چې دغه نور دوستان ترې وکړي
بله اتمر صاحب که ستاسو نظر هم واخلم د دې اوریدونکو په د نظریاتو په ارتباط
اوریدونکو ډیر هدا پورې پدې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده جګړه نشته امنیت ده ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک په هغه باندې باور کوي د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایه هغه کې وکارول شي کوم نظام ته موږ مشروع نظام ویلی شو چې هلته قانوني چې هلته بشري حقوق مراعت شي هلته د ښځو حقوق مراعت شي هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق دغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي د خپل د حق نه دفاع وشي کولی نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زموږ هیوادوالو ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی امنیت ډېر شیان په بر کې نیسي امنیت غذایی دی امنیت رواني دی امنیت صحي دی امنیت تعلیم دی امنیت کار دی د ژوند د تضمین امنیت دی دا ټول هغه شیان دي چې زموږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغېزې لاندې راولي نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نه شي کېدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوستی اوس د
مننه اسمر صاحب مننه اغلی کډوخیل تاسو په کاناډا کې سفیر وی که ستاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه سي که حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی افغانستان ته څه زیان اوړي
خب د کچېر افغانستان په رسمیت نه پیژندل شي زه فکر کوم هر نوو معاملې چې اول تاسو ګورئ دنیا چې په رسمیت نه پیژندل نو معلوم دا دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي یا ځینې قراردادونه وکړي یا له افغانستان څخه حمایت وکړي هغه نه کوي ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپله ګټه هم نه کوي تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئنه نه شي چې مثلا فعلي حکومت دوام کوي که نه کوي آیا دغه فعلي حکومت د خلکو حمایت لري که نه لري یا فعلا هغه ډلې چپلې چې مثلا ځینې ورته تورستان وایي ځینې افراطیان ورته وایي دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري خو دا خپله یو تهدید ده خصوصا د منطقې لپاره نن که ایران دومره غواړي خوشخدمتي وایي که یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه دوی خپله ګټه په نظر کې لري ځکه څه پېږي که د دغه خپلو افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی ښهته هغه ونه لري راکړه ورکړه ونه لري پسې یو سیاسي رشوت ورنه کړي طالبان ته کېدی شي دوی همکاري ونه کړي دوی مثلا پسلا سرحدات لخطر سر مواجی سی او دخل کو خونی توب لسوال آنیا سی یعنی که چینو نتیشن نسی نگا پرستیشی مملکاتی کلسی بسران با الملیک کرسوی که د طالبانو نمائندگی نه اوی په لوی معاملاتو کې خبر نشي سفارتونه پر رسمي نه پیژل کیږي او هلته مثلا د هغه حکومتونو چارواکو سره ملاقات نشي کولای د افغانستان دریز نشي شریکولای د افغانستان پر حکومتونو نشي جلبولای نو دا څه ګټه لري انو دې فکر کې دغه دوستان چې کوم هغه کومکونه کیږي په هغه دې لپاره چې د خپل بشري دورې سبا لپاره له منطقي او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده. یو وایي چې مثلا جنګ نشته خو جنګ خو پرون نو دې په خپله کلونو خو په ځان څوک جنګ نه کوي. او زه یو مثال ورکړم وګورې شهباد صاحب خپل رئیس پاسپورت څو میاشتې مخکې له ما نه 100 میلیونه پاسپورټونه ولس غواړي و 8 میلیونه که د باندې وتلی او 100 میلیونه نور غواړي دا خپله وساتي 20 میلیونه کسان غواړي چې نور په افغانستان کې ژوند وکړي. د افغانستان ټول نفوس څومره دی؟ خو تقریبا 40 میلیونه. نو خو دا 12 میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نشي کولی چې د باندې لاړ شي. په دې معنی چې ولس خوشحاله نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی او چې کله چې دلته سرمایه ګذاري نه کوي یا مثلا تجارت نشته دی، بانکي سیستم فعاله نه دی، نو دا خو ټوله هغه تاوان دی چې افغانستان یې ورکړي. نن تاسو پورې مونږ دې فکر کوي چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات نه ښه نه سبا په افغانستان کې نور افغاني چاپي کې نه نشته دی چې مثلا د مارکیټ ورو په ورو افغاني له بینه ځي که نه هم دغه ډالر وي چې هر هفته روان دي. یعنی افغانستان واقعا قابل د تشویش ده چې په رسمیت نه پېژندل شي او په انزوا کې پاتې شي.
مننه اغلی کړوخیل جان باز صاحب. د داوی په غونډه کې یو موضوع چې په تیرو 2 کلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي دا و چې د نجونو مکتبونه او پانتونه د طالبان آزاد کړي او دا محدودیتونه پرې لري کړي. څه فکر کوئ چې په څه ډول ممکن ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې دننه د خلکو دغه یو عامه غوښتنه ده دې غوښتنې ته داخله ګورسي؟ آیا یوازې تقاضا له طالبانو چې تاسو دا مکتبونه خلاص کړئ او کنه ستاسو په باور بل لار هم شته؟
بل لار خو ښاغلی شبر داده چې فشار په دې ډلې باندې زیات شي او دا مخ په زیاتېدو دی د مختلفو طریقو. او طالبان به دا وګوري چې دا هغه دکمه ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري، هم په هر کې، هم په منطقه کې، هم دننه په کور کې. د ښځو ځورول دا د څښتن تعالی د ټولو هغه مقدساتو ځورول دي. دوی ښځې ځورول او ډېر په شدت ځورول دوی. ګوري دغه ورځ څو ورځو اخرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي په ځینې کارو کې استقلال شي. یعنې د دین لوی ستر بې منطق کار چیرته دی؟ تاسې هغه څو کسه چېرته پاتې دي هغه به استخدام شي؟ هغه به په څه ترتیب استخدام شي؟ موږ په تر اوسه پورې په هغه میکانیزم نه پوهیږو. خو خبره دا ده چې ته خو پس د شپږم ټولګي نه نور نجلۍ مکتب ته نه پرېږدې، ستا دا منطق چیرته دی؟ ته د چا په شعور باندې تمسخر کوې؟ بهرحال بین ملي ټولنه موږ او تاسو ټول دا فشار به په دوی ساتو. چاره نشته دغسې یو حیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د ښځې نه مطلق نفرت لري او داسې یو روایت لري چې هغه نه اسلام سره سمون لري، نه زمونږ افغاني پښتني روایتو سره سنتو سره هېڅ در ټول په ټکر کې دي. خو دوی په هغه خپل هغه سپاره دي او هغسې محدودیتونه وضع کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي. طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو اشکالو، هم مدني لارې، هم اقتصادي، هم نور تحریمات، دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي.
مننه جان باز صاحب. د پاکستان د خبریالانو د ټولنې د پخواني مشر شاهزاده ذوالفقار څرګندونې لرو چې آیا د دوحې له غونډې وروسته به د طالبانو او نړیوالې ټولنې روابط بهتر شي که به واټن زیات شي؟ دا سره اورو او وینو.
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې په افغانستان طالبان چې دی هغوی ډېر سټیف سټینډ یا ډېر سخت سټینډ وو. یو خو هغوی دا ویلي چې موږ سول ریپرزینټیټیو یوازې موږ نمائندگی کولی سو په دا دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک هم هلته د افغانستان سیول سوسایټي خلک هم هلته وي او د نور ګرد ملتو چې دی دغوی یو ډیمانډ دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ. انکلوسیو گورنمنٹ پاگه کې ګرد هر سوسایټي خلک اتنیک ګروپ پور دغه باید شامل سي. دویم دادری چې د هغه به خیال تا وساتي د شزه خوب بساتي او سکول او کم جاب سیکي ورک هغه د تر اوس پورې لا ګرد ملته چې دی مینه دراغلي چی هغه س د اپوس کړله هغه کړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کیږي چې طالبان برخه نه ډېر معامله خو خرابه سوله ډېر زیات فاصله نزدې و پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم د هغوی دغه یې واخیستله چې په دنیا ملتو چې دی هغوی ډېر څه دغه کوي او په کار دادی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کړي نو مخته اوس دا دی طالبان د پاره مشکلات شته او د رول پلی کولی سي روس په دې رول پلی کولی سي چې کم شرایط دي د دنیا شرایط یا د دنیا سره یو خواته دغه نسی کېدلې د دنیا سره روابط خامخا بستایي نو چاینا او د رشیا سره رول دوی پلی کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلق راولي. جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر اتمر صاحب دغه دا خبره چې چین او روسیا به طالبان دې ته وهڅوي چې له نړیوال ټولنې سره نرم دریس خپل کړي څه فکر کوي ممکن ده؟
زه ګومان کوم متاسفانه چې روسیا ایران او چین طالبان ته دغه لارښوونه کوي او دوی دې چې طالبان صحیح چې دوی روسیا او دریس خپل کړي چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي او دا لکه چې دوستانه په دې باندې ډېرې خبرې وکړې دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي. طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي د خلکو نه دې واوري دا نړیوالو سره داسې په هغه سې موارد باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش وړ دي. اوس څو خبرې دي طالبان سره څو مشکله دي. یو د ترهګرۍ مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسو په قرغیزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وی چې د دوی تصمیم همدا و د دوی خبرې همدا و چې موږ د افغانستان ځینې ویره لرو. افغانستان داسې یو ساعتي بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري. دا د دوی تشویش دی. روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویق کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ. ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیو او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړ چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي. په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ د پاکستان اولینی موقف چشه و وست چشه ده د طالبانو په مقابل کې زما دا خبرې په دې معنا دي چې دغه هر هیواد طالبان سره که دوی روابط لري د دوی د ګټو او منافعو خبره ده. نو طالبان د په دې نه غره کېږي چې چین دوی سره دی روس دوی سره دی ایران دوی سره دی پاکستان دوی سره دی. دا په یوه شپه کې تغییر مومي. که طالبان ته غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم د ښځو حقوق دا ډېر جدي خبره ده. د دې نه هیڅوک نه افغانان او نه بهرنیان په دغه دوحه کې اولینی خبره چې وه همدغه دا سرې کرښې دي بشري حقوق د ښځو کار د ښځو تعلیم دې نه څوک نه تیریږي. که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو دا خبرې د منلو نه دي. خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه اوس تاسې وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو دپاره د ښځو په هغه کې کار کوي دا پرانیستې ده. پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي. د نانبایي په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي دپاره ناست دي دوی دپاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی دا کله چې د پوهنتون د تعلیم خبره شي بیا
مننه.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکي هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار شول د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. آزادی په څپو کې پروګرام دی د خبرونه په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي د راډیو لاري اوري او د فیسبوک ته لاري په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره سره یست.
السلام علیکم ناجیب صاحب توخیم د زابل ولایت شاګیل ولسوالۍ.
توخی صاحب شراغلی مهرباني
مننه چې برڅاب تا او تاسو مې منو او ټول راځي راځي او دوم کوته نیول وړاندې کوم یو به نظر ورکم او یو پښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو که مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري، موږ د دې سیمې خلک یو، دا ټول داخلي مشروعیت لري، ټول خلک ورباندې خوشحاله دي، امن ده، ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې نظامن د دې وطن خلک دي. دا د هغو تر شا ولاړ دي او کومک یې ورکړی ده او اشغالګر یې له وطن څخه څه واخیست. دا د دوی کومک و، چې د دوی باغچې او د دوی کورونه او د دوی چې کومک نه وایي دا نه سی وتای. نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دوی په دوحه کې په غونډه کې برخه وانخسته، البته اصل په خپل کار په خپله کېږي، بعضې خلک وایي لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او فرصت یې له لاسه ورکوي، خو موږ بیا وایو چې طالبان اسلامي امارت په خپله اوس حکومت زده ده، کېږي دوی به په دې کې ګټې لري او ښایي چې په نورو غونډو کې د دوی غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هرکلی ووایي او هغه ورسره قبول کړي. او پوښتنه مې له محترم استاد
بله
اداري خلق خاطر باندې
سوال چا ته راجی دی مننه یو بل اوریدونکی هم را سره دی د دې ټلیفون رابطه قطع شو. اتمر صاحب ته په لنډو دې حاجي صاحب توخي ته ځواب ورکړي.
توخي صاحب ته سلامونه او نیکېلې. په دوحه کې دا لومړی ځل و چې مدني ټولنې نمایندګانو ته په دوحه کې امکانات ورکړل شو چې هغوی لاړ شي او د غونډې ګډونوالو سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون وکړي. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړ. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې موږ خبره نه کوو، هغه د خلکو نمایندګان نه وو، هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلق دغه نظام باندې انتقاد لري، په هغو باندې هم ډیر زیات انتقادونه، خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کېږي که موږ هغه نظام انتقادو، هغه کې هم ښه بد و، دې اوس نه کې هم ښه بد شته، دې کې هم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو موږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نور هم ښه شي، لا نور هم دغسې یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانانو دپاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري، د کار نشتوالی، د تعلیم نشتوالی، هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم، د اسلام په نوم شکنجې، آزارول، تر وژل، تر غرغره کول، تر الالوله پورې دا موږ وینو په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس ترلاسه کېږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنګ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې هم دا خبرې باندې اتفاق شوی چې جنګ افغانستان کې زیاتی د حل لاره نه ده. په دې کې خپل افغانان متفق النظر دي. زه همدا خبره کوم چې جنگ د حل لار نه ده، لیکن د خبرو دروازه باید همیشه پرانیست وي.
د دوی په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یو بل غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوي چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه خصوصا امنیت شورا یو ګام سره نږدې شي، او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لری پاتې شي او سره لری بشي؟
زه په پام باندې که طالبان همکاري نه کوي، زه فکر کوم چې دا ملکونه به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعترافونه یا به سره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومیږي چې منطقې ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټې پورته کوي، او یو شانته طالبان غواړي چې په خپل نفع باندې وکاروي، او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په ست تمیل کننده یا دونر پاتې شوي دغو خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منحاو جالات کومکونه ولیږي په بایملي سطح همدا اوس هم که غربي نړۍ ورنه حمایت ونه کړي، د منطقې ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په مشروعیت لپاره به کار کوي، د خپلې په رسمیت باندې نه پېژني. بایملي ټولنه به د خپلې نګرانۍ نور هم زیاتوي، او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړی سي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار نه سي، یا دې ته قانع شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
وکړي. د دوحې په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سشکل په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره، او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده، او په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت ډیر بحثونه وشي او د اجنډا د سر موضوع به دا وي. جان پاسپ، څه فکر کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي، او کنه د دوحې له غونډې وروسته به دا فاصله پراخه شي او فاصله به پکې پیدا شي؟ بله،
ډېر مهم سوال دی کابل شبر. خو متاسفانه چې اسلامي هیوادونه خپل ډېر اړ دي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجنډا، مستقله لوبه، نه سعودي عربستان، نه مصر چې لوی هیواد دی، او نور هیوادونه خو تاسو بهتره معلومه ده چې کومه خاصه لوبه نه لري. یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی، یو پاکستان دی، دغې متضادې اجنډاوي او لوبې موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغې سازمان نه هیڅ کوم انتظار نه لرم، او دوی کوم نقش لوبولې نشي. دوی خبر دا وی چې دونه دوی وکړي چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په اسلامي اخوت باندې نږدې دي، دوی سره کار وکړي، لکه دوی هیوادو کې چې لږ تر لږه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوري یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم راپیدا شي. د بلې خوا ښاغلی شبر، بدبختي دا ده چې بین ملي ټولنه افغانستان د همدغه طالبانو په لاس یوې علاقه غیر خواته وړي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې ډېری هیوادو ته تر هغه ځایه چې زما تحلیل قدر کوي، ډېری هیوادو ته دغه ستاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مخ ته ځي او داسې شکل نیسي، دغه په ګټه ده چې دلته خپل ځینې تجارتي اقتصادي لوبې موکي، ځینې سیاسي امنیتي استخباراتي لوبې موکي، دغه سره په دې تعامل کې اوسېږي.
بله جان پاس ابو بخشی، د دې له خاطر چې بیرته هغه سوال تر وګرځم، د اسلامي همکاریو د سازمان تیره غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدې کې شوې وه، په هغې کې دا پریکړه وشوه چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو او د ښځو د کار مخه ونیسي، خو څه نتیجه یې ور نه کړه. نو جان پاس فکر نه کوي که چېرته بیا ورته تقاضا وکړي نتیجه به هیڅ؟
دا تقاضا به بیا موکي، او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد دغه اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دا غونډه کې یو ځل بیا دا غوښتنه تشکیل شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شیبر صاحب تاسو بهتره پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دي. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دې ته اړ کړي چې د دوی غوښتنې ومني. درست، یو افزار کې د شي اقتصادي اوسې ځینې شي خانونه طالبان پیسې اخلي، تاسو پوهیږئ زم پری خبرای مثلا کنه کیدای شي چې دغه خلیفې چې زنیزینې دي په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصه دغه د سوال د پیسو زینو طالب مشانو ته ودرېږي خدای وکړي دا کار وشي. خو زما باور نه کیږي ځکه چې دا هیوادونه لکه چې مخکې مې تاسو خدمت ته ارزو کړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې
مننه. همدا مهم سوال دی چې نړیوال کڅ نه شي کولی او تنا تقاضا وي کوي آیا د افغانستان وضعیت په همداسې روان وي؟ اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلي.
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریس کې. دغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي، یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي. اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دې سره دی، هم انتحاریان دې سره دي. هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې هیوادونو ته ولیږم، زموږ قوت دغسې دی او هغسې دی. نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډېر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي. لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدای شي په یو شپه کې دغه تغییر وخوري، دغه موضعګار دی او بیا به هیڅ هم نه وي. اوس په دغه باندې که طالب غره دی، که په دغه باندې ډېر مغرور دی چې موږ سلا لرو، سلا دغه څومره سلا چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه ذخیرې نقشه د امریکایانو ته معلوم دي، د لس دقو خبره ده چې دا له منځه ویسي. په دې باندې
اتمر صاحب وبخښئ، ستاسو په خبره کې یوه لور ته وایسئ چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي، بل لور ته وایسئ چې د طالبانو له منځه وړل ډېر اسانه دي، نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي؟
دغه رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې دغه نړیوال د دوی نه کار اخلي. اوس تاسو وګورئ کله چې د یو هیواد نماینده دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زه لیږم، یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی، خپله طالب دا خبره نه کوي، خپل وزارت خارجه دا خبره نه کی، خپل وزیر دفاع دا خبره نه کی، دا خبره دی او هیواد نماینده کی. دا څه معنا ده؟ مونږه بهرنی سیاست لرو که نه لرو؟ ولې دا زمونږ طالبان په دغه برخه چوپ دي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته دی؟ وزارت خارجه چیرته دی چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب ووایي؟
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب مننه. اخلی کډوخیل که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو، په داسې شرایطو کې چې لکه څرنګه چې تر اوسه پورې بحث کې راغلي یو، نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته کېدی، طالبان له نړیوالې ټولنې سره نشته کېدی، لیکن ستاسو په باور حل لاره څه ده چې دغه شته ستونزې له منځه ولاړې شي، افغانان به تر کله پورې په ستونزو کې راګیر وي؟
دا بربدې ده چې واقعاً دنیا په دې تصمیم ورسېږي چې دا کشاله باید نور اوږده نه سي، بلکې د دې لپاره یو معقوله لاره پیدا شي تر څو پورې د هیچا حق کې ونه خوړل شي او هیڅوک کې بایلونکی نه وي. د دې لپاره واقعاً کار ده او د هغه کار لپاره زما په نظر مغه دی یو ځانګړی استازی ټاکل او مختلف مشورې او نظریات راټولول او یو منځلار ورکول، لکه د مغه بین افغاني
مذاکرات. وبخښئ اغلی کړوخیل، د ځانګړي استازي خبره خو طالبانو نفي کړې ده، وایي چې حتی که وم ټاکل شي همکاري نه ورسره کوي.
خو طالبان خو نشي کولی چې ټول عمر افغانستان په انزوا کې وساتي او خپل راتلونکي د تداوم لپاره باید اندېښمن شي. ګورئ، تاسو باید د وای سي خبره وکړه. وای سي د شان کولی شي چې څنګه چې جواب سره اوس نه کوي، ابدا مهمه ده چې دا ښاغلی ګوتریش او نور غربي ډلې له همدغه وای سي د ګټو اول قطر څه کوي دومره پیسې چې د طالبانو په قطر کې دی چې څه نه ژده دا بهتري موقع ده چې قطر خپله هغه سره رسوخ استفاده وکړي. دوم موضوع ګوره هغه د ولس نارضایتي زیاتره په دغه غلطه روایاتو او د اسلام هغه غلط تعریف چې دوی کوي که دنیا دغه تعریف درست دوی ته د خپل علماو طریقه دغه اصحاب مصر چې شي کې او دغه مالیزیا چې کې او دغه اندونیزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په اساس فتواوې ورکړي
او بخشی جن فتوای ورکړی دی. او بخشی مثلا اظهر همدا ویلی دی د نجونو د تعلیم په برخه کې طالبانو باندې انتقاد کړی دی. د اندونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړی ده. نور څه کولای شي؟
ما هدف هم دا دی چې قطر خو ډېر ښه په اسانۍ کولای شي کندهار ته ورسیږي او دغه موضوع هغه 15 نفره چې د ټول افغانستان په ضد د ویش باندې لوبه کوي د یو صحیح یو مذاکرې او بحث یو ډبېټ ته ضرورت شي چې وتوایي چې برداشت یې تا کوم کله دا غلطه ده ځکه چې دا اسلامي برداشت هغه نه ده برداشت تا درسته ده هو که د منطقې د استخباراتو په تا باندې کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د محتاج کولو لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي دا بیا بله خبره ده. یعنی هغه چې سپایس وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي. دا یو ډېر هغه کم دغه پاکستان دوی ګوره فامیلونه هلته د خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري تجارتونه لري قانون چې همدا اوس یو رنګه د دوی سرمایه ګذاري روانه ده. مطلب دا ده چې اسلامي ممالک واقعا مخلص وي دوی کولای شي چې پر دې شان ډېر داسې وسایل یو ابزار شته چې دوی وکړي تر څو پورې یو مسلې ته تنګ کړي. مهمه دا ده چې ښاغلی مرتقي او دغې چې هېڅ شی هم نسي کولای نو دې خاطر هغه ډېر لنډ همدغه منطقې وکړه او زه فکر کوم چې په دې کې افغانستان ته تاوان ده او دوی یو جز کار ونه
مننه اغلی کړوخیل. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبانو باندې فشار راوړي د ځینې غوښتنې چې دوی لري لکه د تعلیم په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې دا په طالبانو باندې ومني؟ ځکه دا پوښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا په ډېرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري.
بله مخکې ما عرضم دا و چې اوس مشکل دا دی چې د امنیت شورا غړي هیوادونه ټول په یو نظر نه دي کنه. یعنی دا یو مشکل دی د امنیت شورا د پاره چې دوی مثلا دغسې د فشار لارې ونه کوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان دغو غوښتنو ته آماده شي. مشکل دا دی چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې د چین د امریکایانو سره او تاسو پوهیږئ چې روسیه او چین د امنیت د شورا هغه 15 غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري. یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي. نو دغه یو مشکل دی لیکن په مجموع کې نړۍ کې دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود دی. یعنی د طالبان چې نن په رسمیت نه پیژندل کیږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده د افغانستان لپاره حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
ګوري ښاغلی شکر سید چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 500 کلو کې ډېر مهم دی په خوشینۍ دا وایم د یو افغان په سر په هیڅ شرمېږم چې دا وایم. خو که طالبان په هوش راشي همدا اوس ډېر ښه چانس دی. همدا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکړي افغانانو ته څو کار د دوی وکړي. اول دې راشي دا خپل روابط د پاکستان سره تعریف کړي او آغاز کړي د تعریف کې نه په خبرو کې پراګنده چې عباس تمیزی او څه وایي بیا یعقوب یو څه وایي داسې نه کېږي. تعریف یې کړه چې ته پاکستان سره څه غواړي کومې اړیکې غواړي وساتې. دوم کار چې ته باید وکړې مسئول حکومت ایجادولو یا د ملي حکومت ایجادولو خواته لاړ شي.
جانباز صاحب وخت اجازه نه راکوي په لنډو په یوه جمله کې څه ویل غواړي؟
غواړم ووایم چې دغه کلید چې ده دا په کابل کې ده نه په نیویارک کې ده نه په واشنگتن کې ده نه په مسکو کې ده نه په تهران کې.
مننه
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.